السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو صفی الله سنگزی ته چې ورستي خبرونه درته وایي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسید. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت یا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
پتی رو سلوروی ساتونه که 1555 مشکوک کسان ماینه شوه چه لدلی اشپیته مثبت پیخ ثبت شوه. لده سر پتو لیواد که ده مثبت پیخ و شمیر 15909 اتیاو تا ورسید.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجا چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامني ډېر شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زین تقریبا برک یو زین په مین وخته خاون مسر ما چې د تی وښته سو په بغل درې شي دان می سوي په زړه ټکو ټکو دې سره مرسته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره می سي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګا کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. دغه نندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کیږدي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي ورځ تر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په دوو پروازونو کې 1 مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په وشتمه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره ایزي چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا و چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کاو او آیا صوفیا له خلکو ډک و. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولې و. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی و او نږدې 200 کارکوونکي درلودل چې شاوخوا یو نیم سلی سیمه ایز کارکوونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بنده کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د ورستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2 ساعتونو په ترڅ کې په هیوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د پوینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبری کې چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه 3 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلې هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول، دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو زیم تیری بمبار کې یو زیم په مین وختي خوون مسر ما چې د تی و وشت سو په بغل درې شي د ام سوي په زړه ټکو ټکو یو باندې نه بچی لرم د غبر سر بیري جو.
د ننګرهار په اچینا او هسکی مین ولسوالیو کې د بهرنیو پوزي اډې تشه شوی، خلک له دې ویر لري چې پر سیمه با بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان هوتل خلکو سره تشویش ته چې د امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې د امنیت ډیر خو او دا یو کال یو دیم کال انده ډیر خوشاله یو.
د چین او امریکا ترمنز د ډیپلوماټیک لانجې روسي حال درکوو. دویم نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او پورورولای کې ولرو، د تاوتریخوالی کمیدل او تر دومره حدا کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکول شي افغانان د اعتماد په فضا کې لیوبل سره د سولې او راتلونکو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یوناما تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او همداشان دی له اوربند وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې وروستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړوه. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو اوږده میز په پای کې پر سپینې تکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتسو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولۍ، څپلې او نور خواره واره توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پال جمع په دواړو پښو امریکایانو په ملای کې وشتلې یم. زه خپل
په غبرګو پښو ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړه پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچني ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل سوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتي دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزیک کتاب دی. ته ما دغه کتاب وایي نو
ترغه ورته چې دای شي څو بیا دا کته چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سالات نه راولې کبر ما نو دا کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما غوښتنه وکړه دا کتاب ما دې تر
د دې هله چې شو چې جوړېږي
خو نو دا سي کې دا سي نو دا سي د کشر ډیر سینې کشر ونو یا ما پښتنه غوښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسوم. هر ساته چې کده خبري علي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده ویلم په ساته هم خپل کوشش کوي چې دا څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل سوي او 1550 نور ټپیان سوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي. د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند یو زوی مې تیری بمبار کوي یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ما چې د تې وویشته سو په بغل کې دریشی دامی سوید پس لچکو چکوری دستر مرسا پا واسه کیجی مجغالوش کراری ورامی سی مجغالوش تزوانا نوی نگیر سی مجغالوش کل اسلام اولا مجغ بسی اسلام پر آرام پر کرار سی یو دانا بچه لرم دغ پر سر بیریجو
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیرې پروانه څه کم یوه میاشت کې سب سوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکو خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی، نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی را متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د هغو د وژل سو غړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړاندې خپل شرایط او غشتونې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ورځو ننګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښو انګریزان رااله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي د امنیتي وضع به اوس خو دسي ښه ده خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابیږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چک پوینټونه زیات شي پوسې زیات شي او همدارنګه د داسې سکیله او اصلي دو سره کومک وشي کنه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خوتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنې چې امنیت ډېر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدلته وضع بیرته خرابه شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم کړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغه سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری لبش پړ موراله برخمن او کول شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته جواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
ساتون کے برتملان افسران دے پخوا پا پرتانا تشریف سوئی دی تعلیم و تربیت دی دلے دا آغا ضرورتینا چا دی دی آغا وقتا میسر سوئی دی دی کوئی چی جلو دی ساہینا دی تیر کو صرف دفاع ہو کی.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه تنها د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اف کمینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سی شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمی ثبت شي، ممکن د روان زمری یا اسد میاشتې په 15مه درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینې په دې اړه پریکړه کړې او د عام روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبت پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې سوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15م د زمری یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15م د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای خدا او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندي عادی وی یا تر رقم شوی ووسی، نو بیا اتمن له خیر سره شروع کی.
د خغلی اوریا په خبره کچری پټول هواد کې د کورونا وایرس مثبت پی کی پښپ اورس کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي پوینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د خغلی اوریا په خبره دا محل په ټول افغانستان کې 118 په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسې ته چې په بیلابیلو په هنځو کې په کې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عام روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه پیل کړي. دغه وزارت ویاندي نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل
خدمت به یک وزارت ساتومه یک سروی انجام بتاست.
هغه وای ده امی روختیه وزارت سروی پیل کردیه که ده سروی پیل او خوده چه ده کرونا مثبت پیخی مخ په کمی دو دی ده امی روختیه وزارت سپارختونو ده پا پام با خونزی پیل سی. که چه هم ده امی روختیه وزارت روس سروی نده اعلان کردی خود ده وزارت ده معلومات و لمخه په تیرو چلو رویست ساتونو که په ټول افغانستان که شپیت کسان په کرونا ویروس اخته سوی او په همدې موده که ورنه څوار لس کسان مړه سوی دی. د دغه وزارت معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,970 کسان په کرونا وایروس اخته سوي چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ سوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,225 تنه مړه سوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د امریکا او چین د ډیپلوماتیکې لانجې وروستي حال ته. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ چینګدو ښار کې خپله قونسلګری بند کړي. پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخه کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحدو ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحدو ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21مه د 72 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24مې یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 150 سیمه ییز کارکوونکي دي، خو روښانه نه ده چې په چین کې د کرونا وایروس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 3 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي.
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا ویروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. بیا هم احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لویه غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوري غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریډا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریډا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کرونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24مه نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ترامپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند د لوی غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصله د محدودیتونو لکبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په درویشتمه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې زرو کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په درویشتمه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې شپاړس ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په سبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 6,50,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 2,000 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانگزي په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړي. دغه راپور واوري او ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 6 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسيون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغ د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتی، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوی وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 5000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام، د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه او دوروي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کېږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، په لومړي سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې جوار ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو بدرنګ مثال یو اړ بیا د 2013 کال را په وروسته دویم واره تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړی دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
مو مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نننه کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید دیوي فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښو مېرم په طرف مذاکرات صلح.
لې یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وای افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسه دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل ورستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر ورسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنومینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکی سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لار ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحې د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کینجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادۍ رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندانو سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کی رور آزادی رادیو ته پیغام پریږدو چې د برق وباره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو رور دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشتیان مومنان لمبی وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو اوبر اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري وروره، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران نهګرځدي، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مغم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اروزگان ولایت گزا عبدالوسالی سخمی اړیکه نیولې د اسد الله سعادت یم. زموږ یو جدي غوښتنه د ټول قومي مشرانو عالمانو داد د ولس او د هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی، شپاړس پیې جګې شوي دي، مثلا راپورته کړي دي، ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي، خو حال داسې مثلا سره نه یې پوښتوي. که چېرې سره پوښتي زموږ اتامت په وسه او زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شی را صادرېږي، یو په دو پل مرتضول کېږي. دا پر د تلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی، موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي. موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرې باسو یا نورې بلې لارې را پرې باسو، په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر، ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر مثلا ډېر راسي، موټر او تهمت نه شي پر کولی. پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کښې ده. هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي. دا ولس یو جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي، هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي. هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي، ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي، دروازې کښېستلي دي، په کور کښې شول شوي. دا یو غیر قانوني کار دې ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ټوله ساحه د حکومت په لاس کښې ده، هیئت هم کولی شي ورته راشي. دا زموږ د ولس یو جدي غوښتنه ده. وسلام.
سوتوم د غزې ولایت یو بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم، دلته موږ دا مخالي پولیسو چې ډېر په ازادو باید د غزې له والي قومندان نامنې چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي، چې دا خلکو مخه ونیسي. دا ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان مول شو، بیا یې د موږ له رمو چې نوي بوت بیا یې سیالالې کړي د خیراته په سبب. ایا دا د مسلمانه که نه ده؟ دوی وایي موږ له افغانستانه پر خاورې جنګي او موږ دفاع کوو له افغانستانه. دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم، زما پیغام نشر. السلام علیکم.
ټولو کارکوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم، او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورځې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لوړپوړو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي، یعنی دولت اعلان کړه د یعنی د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچ ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو، نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې، یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشتي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې دي، یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناشتي او د غریبو حق خوري، یعنی کم یو لی ورکړي چا چې یاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او د ازما آواز ورته ورسوئ چې چا چې کم یو غریب لی ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بیچارهګانو خپلې هلې ځلې کړې او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بصیر الله حکمل له کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان چې کومې دا یو غونې دو غونې دا چاپلي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي موږ یې نه اخلو، باید چې دولت په دې کې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یادې بندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد نذیر سیدین ایمن ولایت نغاری ولسوالۍ سنسار طرف تماس کی. او مایدینو ماشینو چې په روش کاله مو مخوره لراته او شش کال بیانی دیراواتی دید او موز حکومت فوقه یا خواهیش رو چه باید تاواتا ازدقه او که روش کاله مو مای او خوره دید مای را که شش کال بیاغ دی پاتا دید در غاو سپرونی دیور کرده مای رو لایتو رو ورکا و سوری جریمان در غاو سپاک سوری
څه یو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو کې متل دی دا په ننګرهار کې عملي کېږي، ځکه د شهزاده مالونه چې د افغان شهیدان د پیسې دوی چې ته به یې ورکوي چې ته به یې نه وایي تاسو وزارت نه امر والي او تاسو خوښه نه ده کله یې تخصیص نه ده کله یو بنه کله بنه کله بنه بنه دي، نو دغه موږ دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې معیاري چې ووایي چې دغه ورځ دغه څنګه چل دی بیا ولایت خو ډېره
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لیاقت له کونړ څخه نور ازم وختنه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توجیه ته دي اټو ولاتن کې شروع شي، تاسو ته به تر معلومات په کونړ ولایت کې تذکرو توجیه شروع نه ده دغه پرمې ورکي او دغه پرمې خلک ډکې خو لا تر اوسه پورې تذکری شروع شوی نه دي. مخکې موږ د راوی له څخه اوریدلو چې دغه تذکرو توجیه پاتې شروع دي کې شروع ده ورو ورو په کونړ کې تذکری کته شروع شوی نه دي. وختنه مو دغه چې دغه تذکرو توجیه باید اټو ولاتن کې شروع شي او هغه وخت زه کول ته دی باندې ډډو کی نور مخنه سم مننه
دا غبي وروره دغه دغه څخه دغه مرشد چې روان دي دغه خانه چې خوري دغه مزدمان او بیچارهګار او ستر شي دي دا له تا سره کی ته د تو سره کی خارج راځي کنه په لاره راځي او دغه مزدمان او دغه اجر ته یو شی دی او من نه دی رسیدلی او کدا کرن چې په دغه وکړل سننه دې دا کیلو نمبرونه واخلې او تاسو یو باندې یو شعر هم ندی رسېدلې ګرته دغه کم پات دې دغه پیغامونه وکړو او د شیطان روپی چې دی او دغه دې څنګه سره ورکولې هغه تلویزر ورکی دا وسره کم کاري دا موږ د حکومت ته خوښ لرو ته یو نیم کال روپی 5000 راکړل دا څنګه کار دی.
السلام علیکم عزیز خان، خبرې کومه حاجی جبار ولسوالۍ سوالی نه دی ګوریک لکلی نه پروس کاله موږ د سره ژمنې کړې دي او دا د کوچیانو ګرځند کوچیانو د حکومت ژمنې کړې موسی او د ما دا شکایت د ځای غو شګو پرچې جوړ کړې دي او کابل تم رسیدلې د موږ پیسو غا مې موږ سره د موادو شمسیانو دی وو دا لوزونه کړې دي او هیڅ کومک لوزنه دراغلای.
سلام علیکم زاب الله د زاب الله ولایت دا او د نزان د ولسوالینه دا پیغام تاسو ته پیښدم زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوې دي د طالبانو د خواو څخه عادلتي حکومت نه پرېږدي پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ راوړو تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 ساعته باندې پرې کوي خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو به ځئ یا پرابندو لارو چې په کومه لار کې مینونه دي پر هغو باندې به ځئ تګ به کوئ هرچی به کوئ راځئ به زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او د ولس په مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس مدني متناثره شي ولس ډېر په تکلیف کې یا باید دولت ته دې غم وخوري والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار کله پات شي کله وشي او دا د سړک ډېر مشکلات دي سړک یې ورودشه خراب ده نو موټر تتلای شي نو سایکل تتلای شي نو خپ تتلای شي نو بات تتلای شي دا سړک موږ ته جوړ شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد الرحمن سفید د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلی څخه د دې لارینا تاسو ته د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شو او د 2003 په فرمان په اساس باندې په خاص ډول کې میش شو هغه وخت یې موږ سره د یو نمرې وعده کړې وه تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمره موږ ته توجیه نه شوله نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه آواز د ټولو چارواکو د ورسې په ریاست مهاجرین ولایت کې نړ وي وزارت مهاجرین وي او په رئیس جمهور وي دغه آواز موږ د لړکو چارواکو ته ورسوي تاسو نه مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي راډیو ټولو کارکونکو ورزوم ته سلامونه وایم د ورزګانې د تکیزاب سره څه نه اړیکه نیوې ده مثلا نو یو جې غوښتنه ده چې د جګې یو پد مشکل د دې مثلا چې د جې د شا د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوه خانو کې خرڅېږي دا مخنیوي به دولت وکړي او دا بل د ورزګانې د تکیزاب سره د نیکابات مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی مثلا نه سیمپل لري ځای د شاګردانو نه فرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د وسازان له خوا څخه هله کوم من ساده لا ساده دي چې د نور غشتنه لو مقامت ورسېږي و سلام
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه خلاص نه کاټه نیولې دی یا خپل په کاټ کې زور په غنی کاټ یې اشرف غنی بیا دا ورځ د دې د روپې دې اته غلاکې چې دا لري وسره ته کمپنۍ سره تلیفون وس کمپنۍ راټوای او مو څه پلان کړی بیا وزیر د پردغو نه بجارو مغه ښکار تر وای شو دې بلګراسو د چا سره خبرې نو څه کوله هغه د خپل له دغه کوم چې سره په غزنی کاټه خور ور هدا خپل بادشاه سره ډیر شرم دې چې د 2 روپې ته ناس په 2 روپې د حکومت چل او کچیر چې دا خلک ورته کښنول غلا وکړي خدای دې په سواخه بدله کړي نور دې دغه کې چې یو ته وای او هغه ښکار یې راوړل د کاټې دا نه په واسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې خل په نشن په لا ډیر دې دا دې په سواخه دې نور ور بدل کړي دا خو خبر نه د خوشنوار مورته ویل دي رساله راوسته کارت کې نو د رساله څو شنوار مورته ویل دي دا شرم دې چې دې در پر آیا په ځان نه چلیږي چې دې په خبره راشي به نور بدل کړي
معتصم افغانی ما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم د سلام سما بعد لول رسنی یو ډیر وخت اعلان نه وکړي چې موږ د مایدونه د طرف کې یو حواله کړی دي دین مایدین د ورونو سره گزاره کوي ورونه مثلا د کور خدمت ورکوي نو کداغه پیسې ته گزاره کوي یا ضرورت نور تلري دین مایدین د دغه تجارانو بچیان خو دین داسې مایدین چې د خپل بچیان د مکتب کې تکولو د ماشام په هغه کې ډیر ستړي
نو دغه سیستم زده خوښ کوو چې دا خلک ونی دغه د مایبینو کې څنګه وراواله کوي هر وخت موږ ورغلی مو ته جواب راکړی چې څه منی در راکړی او آیسته والا خلک ته ورکړي د نور پاتې دي نو که تاسو زموږ سره شک کوو یا د مایبینو سره شک کوو یا د غرسنی یقینا تاسو خبرې ته اشاره کوي زموږ ځغ ورسوي چې د نورو مقامات ورسوي زموږ څه یې ونی بندي پاتې دي وسره
اغه پیغام ورور ورور مو په هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبري کوم موږ دا موضوع خبر کوم چې یو ورځ کله چې موږ ماشان ورنه سږي کوي نو اوس خبر څنګه دی پر نور خرسي نو موږ پیغام دا د زړه د دې د پیغام نو ته پیغام نشم چې او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برخه دا کې انا نه دا زړه دی
السلام علیکم ما سلام من دا زړه رادیو او ردم کو کارکونکو ټول تور شي ما د هلمند د والي څخه د نور د کړو چارواکو څخه د هله ضروره چې موږ د بشو له سوالي څخه ته کم سینه دبره ده او بل یو د شنه دبره پیدا شوی ده چې ډیره قیمتي ده یو ټن په یو لک پاکستانی کالدار باندې روانه ده پاکستان ته دا چې باید د مخنیوي وسیله د افغانستان یو غټه سرمایه ده هیڅوک یې پوښتنه نه کوي کم وخت کې موږ وینو چې دا روانه ډیر زړه زور راکوي نو څوک خو هیڅ نه کولای نو دا غو خوښه ده ما خبرې د ټول واوري چې دا غو مخنیوي دی چې پر لار شي
بل السلام علیکم زه سمیر خان بارک زه هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورځم تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داس پیښه رامنځته شوه کله چې د مسایکلا اوسیدونکو هغه له 15 کلن 10 کلن ځوان ته لس کلن انجلۍ واده کړه نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه موږ غوښتنه هم ده د بشر د حقوقو څخه غوښتنه هم ده چې په دغه شکلو کارونه کې باید مطالعه ولري او دا شکارونه ته باید رسیدګي وکړي ځلم شروع دي د خدای در کور خدای پر لاس دا تاسو دا شکارونه ته د پای چې کې شو دي والسلام ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم زه د ورزګان ولایت څخه زنګ وهلې دي د معرف څخه د غوښتنه د یو جدي غوښتنه د زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونو په نو ته د یو حل لار کې شو دل چې یا یلاسي مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج دی هوادو ته روان دي د نسی او ورز څخه یا مثلا د کومه کوتر وځي د جو خرځه اسمه تعلیم ساتي مثلا د دې مکتب یا شونځي بریزان نه سي خپل د خپل د لارې د مسب نه لري او دا سپي یو د اسرائیلي حالت وکی دي تر له حالت د جنگو دي خلک د تعلیم نه مثلا زیاتره روان یو خارج ته نو مړ دی چې غوښتنه د ماري ته ځنه مکتبونه شروع کی په انټونو نه اخلاص کی د تعلیم پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو د سن و سلام
الو السلام علیکم زه محمد اسماعیل د زابل ولایت څخه خبر کوم زه خپل یو مالو دی نو د زابل ولایت کې زموږ حقوق په یو او بل باندې راتګندلی نو دا زموږ غوړ باید چې تاسو وکړي خپل د زابل ولایت والی باید خپل د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپل د ریاست په ډیر زیات په سات کې شکیل دي نو موږ ستاسو ته یو بل باندې خپل حقوق څنګه یې موږ حقوق څنګه په وخت راځي نو موږ غوړ دی خپل مرکزی دولت او عادي صاحب وکړي وخت هم
مننه کوم ګرانه دوست موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د خبره کړه البته دا یادونه باید وکم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابلو مسایلو باندې راپورونه لرو مرکه لرو تحلیلونه لرو نو کدی سیستسي ديني پښتني یا ديني ستونزې مو په هغه مرکو راپورونه کې هم جواب سی وي او چارواکو ته جواب ویلې په یو ډول باندې د دې لپاره چې د دې خبرونه هغه حوصله دومره نه چې موږ ټول مسایل ته هم زمان جواب وایو خو فقط په دې کې مستاسستونځي ووردلې بیا هم که تاسو صدې رادیو خبرونه تعقیب کړئ نو کدی سي ډیر مسایل درته حل سي خو بیا هم زموږ د خبرونه جوړښت هم سیدې چې موږ ستاسو درغلو پیغامونه یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوان مسولین وژغو او غوښتخه جواب واخلو نو د نور خبرونو لپاره بیا هم ستاسو پیغامونه تاسو ترګی پلاریو تر د خدای په منې د مخه غوړم د خپل همکار طاهر شانسخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي مرسته کوي کور ودان او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه رسول و تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ